زموږ غږ له ازادي راډیو اوري د مازدیګر څلور بجې شو. د ازادي راډیو یو بل پښتو خبرونه پیل شو. د خبرونه زه نور یاس نوري د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه ګڼ مطلب راغونډ شوي. د خبرونه په دوهمه برخه کې هم ستاسو د ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرام ځای شوی دی. خو مخکې له دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوم. په سر کې د افغانستان کورنۍ خبرونه واوري.
افغان دولت هیله خودلی چې کاناډا بل د هیواد سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان د عالمانو شورا له خلکو او د دولت د وسوالو مخالفینو نه غوښتي چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي. په میدان وردګو ولایت کې د دولت یو شمیر وسوال مخالفین وژل شوي او نیول شوي. او په نړیوالو خبرونو کې به واوري چې د ایران په پایتخت تهران کې د یو زندان مشر له وظیفې منفک او بندي شوی دی. خبرونه واوري. د افغانستان جمهوریت ریاست هیله سرګند کړي چې کاناډا له دې هیواد سره په بیلابیلو برخو کې خپل مرستو ته دوام ورکړي. کاناډایي چارواکو اعلان کړی چې د دوی ځواکونه به په 2011 میلادي کال کې له افغانستان څخه ووزي. خو د جمهوریت ریاست یو بیان سیامک هیروي نن وویل چې افغان دولت هیله مندي کاناډایي ځواکونه د څو نورو کلونو لپاره هم په افغانستان کې پاتې شي. افغان دولتي چارواکي وایي چې کاناډا د افغانستان له نږدې همکارانو څخه ده او همدا اوس نږدې 2500 کاناډایي عسكر په هیواد کې فعالیت لري. د افغانستان د عالمانو شورا نن د دې هیواد له ټولو خلکو نه وغوښتل چې په انتخاباتو کې په پراخه سطحه برخه واخلي. د دې شورا رئیس مولوي فضل الهادي شینواري په کابل کې وویل چې د دولت وسوال مخالفین هم باید د وینې تویولو پر ځای په راتلونکو انتخاباتو کې برخه واخلي او خپل زعیم انتخاب کړي. مولوي شینواري دغه راز غوښتنه وکړه چې باید دولت له وسوال مخالفینو سره د خبراتورو لړۍ پیل کړي او هغوی دې ته وهڅوي چې له مخالفت څخه لاس واخلي. طالبانو له مخکې نه د اعلامیې په خپرولو سره انتخابات تحریم کړي او ویلې دي چې د رای ورکولو مرکزونو ته ټولې غزیدلې لارې بعد انتخاباتو په ورځ وتړي. د افغانستان متحد اسلامي ګوند پر اتونکو انتخاباتو کې د جمهور رئیس کرزی له کاندیداتوري څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. د حامد کرزی د انتخاباتي دفتر په یو خبر شوی اعلامیه کې راغلی چې د دې ګوند یو شمیر مشرانو 13 ورځ له خغلی کرزی سره ولیدل او هغه پر اتونکو انتخاباتو کې د جمهوریت ریاست څوکۍ ته وړکس وباله. په یو بل خبر کې د میرویس سیاسینی انتخاباتي دفتر ویلي دي چې نن د لغمان ولایت سلګونو تنو اوسیدونکو پر اتونکو انتخاباتو کې له خغلی یاسینی څخه ملاتړ اعلان کړی دی. د غراز د ډاکټر عبدالله انتخاباتي دفتر هم د یوې اعلامیه په خبرورو سره ویلي دي چې په ملي شورا کې د راه نو په نوم سیاسي ډله په راتلونکو انتخاباتو کې له ډاکټر عبدالله څخه ملاتړ اعلان کړی دی. په میدان وردګو ولایت کې سیمهیز چارواکي وایي چې 13 ورځ د سیدآباد په ولسوالۍ کې 15 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د میدان وردګو د والی د مطبوعاتي دفتر په یو خبر شوی اعلامیه کې راغلی چې د ملي اردو او نړیوالو سلساتو ځواکونو په ګډو پوځي عملیاتو کې یو شمیر مخالف وسلوال ټپي شوی او لاس تر نورې نیول شوی هم دي. په اعلامیه کې راغلی چې مړي د سیمهیزو مشرانو په غوښتنه هغوی ته سپارل شوی او نیول شوی وسلوال د محل تر تحقیقاتو لاندې دي. وسلوال طالبانو لا تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. او مشهور افغان سندرغاړی فرهاد دریا وایي په دې کوخه خیدې ترسو افغانان په راتلونکو انتخاباتو کې رای ورکولو ته وهڅوي. فرهاد دریا نن په کابل کې خبريالانو ته وویل چې د همدی هدف لپاره په مرکز او ځینو ولایتونو کې په وړیا توګه کنسرتونه پیل کړي او هڅه کوي د خلکو په منځ کې د ملي یووالي روحیه پیاوړې کړي. تمکیږي په روانه اونۍ کې فرهاد دریا د کابل په غازی سټډیم کې هم یو کنسرت ترسره کړي. دا وته د مهال افغانستان پورې مربوط خبرونه نړیوال خبرونه له سلطان محمد سرور څخه ووري.
د امریکا بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا به د افغانستان پر راتلونکو انتخاباتو کې هر کاندید چې بریالی شي ورسره همکاري وکړي. هیلاری کلینتن وایي امریکا د افغانستان حکومت د بهتري حکومتداري تمه لري او ښه حکومتداري د امریکا په نظر د وسلوالو مخالفینو ضد مبارزې لپاره ډیره مهمه ده. هیلاری کلینتون زیاتوي چې امریکا کوشش کوي چې په افغانستان کې آزاد او عادلانه انتخابات وشي او په دې هکله به څرګندوي چې له راتلونکي حکومت څه تمه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا خبرې له سی این این تلویزیون سره د خپلې پرونی مرکې په ترڅ کې کړي چې ټاکل شوی نن به خپره شي. پاکستانی چارواکی وایي د وزیرستان په نښتو کې لږ تر لږه 11 کسه چې اکثریت یې طالبان دي مړه شوي. دوی وایي چې دغه نښتې په بنو او خوازی کې شوې دي. پاکستانی مقامات زیاتوي په وژل شویو کسانو کې لږ تر لږه شپږ طالبان او د سولې د یوې کمیټې د مشر په شمول دوه قومي مشران شامل دي چې پرون په خوازی کې د یوې نښتې په ترڅ کې وژل شوي. په یوې بلې جلا پیښې کې دوه بزګران او یو پولیس نن په بنو کې د پولیسو یو کاروان ته د طالبانو په کمین کې وژل شوي. برطانیه، فرانسې او اروپایي اتحادیې په تهران کې د ډله ایزو محاکمو په وړاندې سخت عکس العمل ښودلی. د برطانیې او فرانسې د سفارتونو محلي کارکوونکي او یوه فرانسوي ښوونکي هم په هغو کسانو کې دي چې د تهران انقلابي محکمې ته وړاندې شوي. د برطانیې بهرنیو چارو وزیر ډیوید میلیباند دغه محاکمه یو پارونکی عمل وګڼه. پاریس هم له ایران غوښتي چې د دغه هیواد تباه او په تهران کې د فرانسې د سفارت ایراني کارکوونکو دي ایرانی کارکوونکي د سمدستي خوشی کړي. اروپایي ټولنې ویلي چې د دغه اتحادیه د هر غړي هیواد خلاف د ایرانی چارواکو عمل د ټولې اروپایي ټولنې خلاف ګام دی. له ایرانه یو بل خبر وایي چې د تهران د کاریزک په زندان کې له بندیانو سره د ناوړه چلند له تحقیقاتو وروسته د دغه زندان مشر نیول شوی دی. د فارس خبري آژانس د پولیسو د مشر اسماعیل احمدی مقدم له قوله رپورټ ورکوي چې د دغه زندان مشر نیول شوی او له وظیفې منفک شوی دی. د دغه زندان دوه محافظین هم منفک شوي دي. د پولیسو مشر په دې حکله نور تفصیلات نه دی وړاندې کړي. کاریزک هغه زندان دی چې د ایران له انتخاباتو وروسته مظاهرو کې اکثر نیول شوي کسان پکې بندیان شوي وو. داسې باور کیږي چې ځینې دغه بندیان په مرموزو شرایطو کې مړه شوي. د پولیسو مشر احمدی مقدم نن وویل چې دغه کسان په زندان کې د چال چلن له امله نه، بلکې د یو ډول وایرس د خپرېدو له امله مړه شوي. د په دې حق هم نور تفصیلات وړاندې نه کړل. د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی تیره میاشت د دغه زندان د تړلو امر وکړ او وویل چې دغه زندان د بندیانو د حقوقو د خوندي کولو په معیارونو برابر نه دی. د دغه محبس بندیان د تهران په شمال کې د ایوین زندان ته انتقال شوي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر وایي چین اوس د امریکا د اقتصادي سیستم د بیا رغیدنې په اړه یو څه مطمئن شوی دی. هیلری کلینتن وایي د امریکایي او چینایي چارواکو د وروستیو خبرو په نتیجه کې چینایان د امریکا له اقتصاده ډاډه شوي. هغې وویل چې د امریکا اقتصاد د رغیدو په حال کې دی او جمهور رئیس باراک اوباما ژمنه کړې چې اقتصادي نیمګړتیاوې به پوره کړي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر دا خبرې له سی این این تلویزیون سره په یوې مرکې کې کړي چې ټاکل شوې نن به خبره شي. د امریکا او چین لوړ رتبه اقتصادي او ډیپلوماتیکو چارواکو تیره میاشت په واشنگتن کې دوه ورځې سره خبرې وکړې. درنو اوریدونکو، دا وو د دې مهال مهم خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د دې سات وروستي مهم خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واورېدل. په څو شیبو کې د راپور نو د خبرېدو لړۍ پیلېږي، خو هغه موضوعات چې په دې خبرونه کې موږ تراغون کړی دي. افغان دولت د پاکستان د طالبانو د مشر بیت الله مسعود وژل کېدو د راپورونو هرکلی کوي، خو وایي چې په سیمه کې د تروریزم د جرلو د ایستلو لپاره باید زیات څه وشي. ویل کېږي د بیت الله مسعود ځای نیولو لپاره د طالبانو د شورا په جوړه شوې غونډه کې د ډزو له امله د طالبانو دوه نور مهم قوماندانان هم وژل شوي دي. د افغانستان د عالمانو شورا له ټولو خلکو وغوښتل چې په راتلونکو انتخاباتو کې برخه واخلي. د عالمانو شورا دغه راز په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت لپاره له وسلوالو مخالفینو سره د تفاهم د هڅو د دوام غوښتنه وکړه. خو ولې وسلوال مخالفین د دولت سره روغې جوړې ته زړه نښه کوي؟ په دې اړه یو تحلیلي مطلب لرو. د افغانستان مشهور سندرغاړي فرهاد دریا وایي په څو ولایتونو کې خلکو ته د کنسرټونو د ورکولو لړۍ د دې لپاره پیل کړې چې خلک دې ته وهڅوي چې په انتخاباتو کې برخه واخلي او د خپلې خوښې کاندي ته رایه ورکړي. د افغانستان د ښاري پراختیا وزیر وایي تر اوسه پورې د ورځې تر دوه زره جریبه دولتي ځمکه د زورواکانو لخوا غصبېږي.
حکومت البته تر اوسه پورې په دې لاره کې یو داسې جهادي شکل سره مبارزه نه شروع کړې، دغسې یو جهادي مبارزه غواړي.
د ورځې خپرونې په وروستۍ برخه کې ستاسو د ورکو شو ازانو د لټې د پروګرام تر څنګ ځینې نورو موضوعاتو باندې هم راپورونه لرو چې درته خپروي. کړو راسره اوسه. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، افغان دولت د پاکستان په قبایلي سیمو کې د طالبانو د مشر بیت الله مسعود د وژل کېدو د راپورونو هرکلی کړی. دغه راز افغان دولت وایي چې په سیمه کې د تروریزم د جرلو د له منځه وړلو لپاره باید له دې زیات څه وشي. په دې اړه پام وکړئ، له کابله زموږ د همکار راپور ته.
افغان دولت د پاکستان په قبایلي سیمو کې د طالبانو د مشر بیت الله محسود د وژل کېدو د راپورونو هرکلی کړی، خو وایي چې یوازې د یوه قومندان وژل کېدل ستونزه نه شي حلولی، بلکې په سیمه کې د تروریزم د جرړو د له منځه وړلو لپاره باید جدي مبارزه وشي. که څه هم د بیت الله محسود د وژنې رپورټونه د تیرو درې ورځو راهیسې له بېلابېلو خواوو او رسنیو څخه اورېدل کېږي، خو بیا هم تر دې مهاله دغه خبر په بشپړه توګه نه دی تایید شوی. د افغانستان د جمهوري ریاست یو ویاند احمد ضیا سیمک د دغه خبر د کړي تر څنګ وویل چې د پاکستان سرحدي سیمه د طالب جوړونې په یو ماشین بدله شوې ده، او د بیت الله محسود ځای به ډېر ژر پر نورو ډک کړی شي.
مناطق پاکستان به ماشینی از طالب سازی و القاعده سازی مبدل شده و
د وی د پاکستان قبایلی سیمه د طالبانو او د القاعده د غړو د جوړیدو په یو ماشین باندې بدله شوې ده. د بیت الله محسود ځای به هم ډېر ژر پر نورو ډک کړي، خو بیا هم د طالبانو ترمنځ د لنډ وخت لپاره ګډوډي رامنځته کولای شي، په دې شرط چې د تروریزم پر ضد ځواکونه په دې وخت کې د تروریستانو د نورو ځالو د ورانولو کار هم پیل کړي، نو په دې صورت کې به اوږدمهاله نتیجه هم ولرلی شي. داسې رپورټونه خپاره شوي چې د پاکستاني طالبانو مشر بیت الله محسود د امریکایي بی پیلوټ الوتکې په یو برید کې وژل شوی دی، او په عین حال کې د ده پر ځای د یو بل چا د ټاکلو او په دې برخه کې د اختلافاتو خبرې هم کېږي. دا چې د بیت الله محسود وژل کېدل به د افغانستان پر امنیت کوم اغیزه ولري، په دې اړه یو افغان پوځي کارپو او د ولسي جرګې غړی نورالحق علومي وایي چې تروریزم باید له جرړو له منځه ولاړ شي.
مرکز په پاکستان باندې د ایسای او د استخباراتي دستګاه دي، که په هغو باندې کوم بدلون رانه شي، هر څومره چې دا کسان که د دوی د منډه یوسي یا مثلا ووژل شي، کوم بدلون په کې نه راځي. واسن اصلا دوی رهبري جوړ کړی دی، دوی رهبري ایجاد کړی دی، دوی هغوی تربیت کوي، تمویلوي، افغانستان ته امر ولیږي، چې تر اوسه داسې یو ژوره بدلون مثلا په هغو باندې نه دی راغلی چې
خو یو شمېر نور کارپوهان بیا په دې نظر دي چې د بیت الله محسود له منځه تګ په افغانستان او سیمه کې د امنیت او ثبات لپاره ګټور دي. د بیت الله محسود د وژل کېدو راپورټونه په داسې حال کې خپاره شوي دي چې په افغانستان کې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لپاره کمې ورځې پاتې دي، او افغان او نړیوال ځواکونه یې د امنیت ټینګولو پر چارو بوخت دي، چې یو یې پکې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په ګډې پولې د تروریستانو د راوختلو کنټرولول دي.
و مورل چې افغان دولت د پاکستان د طالبانو د مشر بیت الله مسعود وژل کېدو د راپورونو هرکلی کوي، خو وایي چې په سیمه کې د تروریزم د جرلو د ایسترلو لپاره باید له دې زیات څه وشي. له بلې خوا د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک وایي دوی د بیت الله مسعود وژل کېدو په اړه ثبوتونه لري، او که طالبان ادعا کوي چې هغه ژوندی دی نو د هغه د ژوند کوم ثبوت دی وړاندې کړي. نوموړي همداراز ویلي چې د بیت الله مسعود د ځای نیولو لپاره د طالبانو د شورا په جوړه شوې غونډه کې د راپورته شویو اختلافاتو په ترڅ کې ډزې شوې چې له امله یې له دوو مهمو قوماندانانو څخه یو وژل شوی دی. دا دوه قوماندانان مفتي ولی الرحمن او حکیم الله مسعود ښودل کېږي. بل پلو د بیت الله مسعود یوه رقیب قوماندان ترکستان بیټني ویلي چې حکیم الله مسعود او مفتی ولی الرحمن دواړه په دغه ډزو کې وژل شوی دي. زموږ خبريال د شخړې په اړه نور حال له پاکستان په خپل راپور کې راکوي.
په داسې حال کې چې د طالبانو د مشر بیت الله مسعود د مرګ او ژوند خبره لا سل په سلو کې سپینه شوې نه ده، د دوو نورو طالب مشرانو د مرګ خبر هم د پاکستان د کورنیو چارو د وزارت لخوا ورکړل شوی دی. دا دوه نور قومندانان حکیم الله مسعود او مفتی ولی رحمان نومیږي، او دواړه د بیت الله مسعود د ځای نیولو ته وړ کاندیدان ښودل کېږي. راپورونه وایي د شنبې په ورځ ناوخته هغه مهال د طالبانو د شورا په غونډه کې اختلافات زیات او ډزې پیل شوې، چې د حکیم الله او ولی رحمان دواړو پلویانو غوښتل چې د دوی مشر دی د بیت الله مسعود نه پس د پاکستان د طالبانو د غورځنګ مشر وټاکل شي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک وایي د دوی راپورونه وایي چې په ډزو کې حکیم الله مسعود یا ولی رحمان وژل شوی دی. نوموړي همداراز د یو بهرني ټلویزیون سره په مرکه کې دا هم ویلي چې دوی د بیت الله مسعود د وژل کېدو په اړه شواهد په لاس کې لري، او که طالبان دا دعوه لري چې هغه ژوندی دی نو د هغه د ژوندي پاتې کېدو کوم ثبوت ته وړاندې کړي. بل پلو د بیت الله مسعود یو رقیب قومندان ترکستان بیټنی هم د پاکستان جیو ټلویزیون ته په مرکه کې ویلي چې د بیت الله مسعود د مرګ نه پس د طالبانو د شورا په غونډه کې د اختلافاتو له امله ډزې شوې، چې په ترڅ کې قومندان حکیم الله مسعود او مفتی ولی رحمان وژل شوی، او د طالبانو یو بل قومندان قاری حسین سخت ژوبل شوی دی. ترکستان بیٹنه وای داسې ښکاری لکه د بیت الله مسعود او داغه د ملګرو ټغر چې نور ټول شوی وي، ځکه خلک دا غوی د تروریستی کارونو نه پتنګ دي او دا غوی په منځ کې په خپل هم سخت اختلافات پیدا شوی دي. د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان وای ک د بیت الله مسعود، حکیم الله مسعود او د مفتی ولی رحمان د مړینې او د قاری حسین د ژوبلېدو خبره کروي، نو بیا خو په دې خبره کې هیڅ شک نشته چې د پاکستان د طالبانو ملامت شوی ده.
آزادی رادیو، مستقل رادیو، ستاسو انتخاب، زموږ انتخاب.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره په لویو ښارونو کابل، کندهار، هرات، مزار شریف او جلال آباد کې د اف ام په 13.5 څپه هم اوریدل کېدای شي. د افغانستان د عالمانو شورا نن په کابل کې په یوې غونډه کې د افغانستان د انتخاباتو پر روان بهیر بحث وکړ او یو ځل بیا یې له ټولو خلکو او د دولت له وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې په دې بهیر کې فعاله برخه واخلي. د عالمانو شورا په دې غونډه کې له وسلوالو مخالفینو سره د تفاهم د هڅو د دوام غوښتنه هم وشوه، څو په هیواد کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره لار هواره شي. دوی په دې غونډه کې له مرستندویو او نورو هیوادونو هم وغوښتل چې د انتخاباتو په بهیر کې د لاسوهنې نه کوي او نه هم د اټکلونو په خپرولو سره د انتخاباتو په اړه د خلکو ذهنیتونه خرابوي. او نه هم د انتخاباتو په اړه د خلکو ذهنیتونه خراب کړي. د افغانستان د عالمانو شورا د نننۍ غونډې نور حال له کابل په دې رپورت کې اوري.
د افغانستان د عالمانو شورا د هغو هڅو د دوام غوښتنه وکړه چې د دولت له وسلوالو مخالفینو سره د تفاهم او په انتخاباتو کې د دوی د ګډون زمینه برابره کړي. د دې شورا غړو د یکشنبه پورس په کابل کې په خپل یو غونډه کې چې را روانو انتخاباتو ته ځانګړی شوی و، د یو اعلامیې په خپرولو سره له وسلوالو مخالفینو څخه وغوښتل چې له جنګ نه لاس په سر شي او په را روانو انتخاباتو کې د ګډون وکړي. د دې شورا مشر مولوي فضل هادي شینواري چې دغه اعلامیې لوستله، له افغان دولت او نړیوالې ټولنې هم وغوښتل چې وسلوالو مخالفینو ته په انتخاباتو کې د ګډون زمینه برابر کړی.
د دولت مخالف یو ځل باید را دعوت کړی شي چې د جګړې نه د هیواد ورانولو په ځای باندې ټول ټاکنو فعاله برخه واخلي. راشه ای ملایانو، راشه ای حزبیانو، راشه ای مخالفانو، مسلمانان استه راشه من ته لاره د صلح وخای، لیکن د وینو تویولو هیڅ مجوز نشته. ده دا منګ تاسو ته د علماو د افغانستان تاسو د اپیل له د اپیلو منی.
په دې اعلامیه کې عام افغانان هم هڅول شوي چې په انتخاباتو کې فعاله برخه واخلي او د خپل خوښې کاندید ته د رای ورکړي. د افغانستان د عالمانو شورا له وسلوالو مخالفینو سره د تفاهم د بهیر د پیاوړي کولو د غوښتنه په داسې حال کې کړه چې طالبانو تل دا ډول غوښتنو ته چې د افغان حکومت لخوا مطرح شوي منفي ځواب ورکړی. د افغان دولت وسلوالو مخالفین د هر ډول خبرو لپاره خپل یو اساسي شرط دا وړاندې کوي چې نړیوال ځواکونه د افغانستان څخه ووځي. خو ښاغلی شینواري هم په دې برخه کې دولت ته ورته دریز لري او وایي چې د افغانستان په وسنیو شرایطو کې د بهرنیو ځواکونو موجودیت ضروری ده. د دې اعلامیې په یو بله برخه کې بیا له ټولو بهرنیانو نه غوښتل شوی ده چې د افغانستان د انتخاباتو په بهیر کې د لاسوهنه نه کوي او په دې اړه له بې ځایه قضاوتونو څخه لاس واخلي.
خواهش هم دا ده چې د بهرنیو ځواکونو نه باید زموږ د ملي مسایلو لکه د انتخاباتو پروسه باندې د رسنیو له لارې نه باید د دې قضاوتونو نه پاتې کل سره نشریات و نکړي. زمنګ دا ادعا باندې خلق دې نه مخشوشوي او اندېخنې د وطن پیدا کوي. افغانستان وګړي خپلواک هیواد دی او خپل فیصله به خپل کوي.
د افغانستان د عالمانو شورا د دولت له وسلوالو مخالفینو څخه په داسې حل کې په انتخاباتو کې د ګډون غوښتنه کړې چې طالبانو وسوس اعلان کړی چې دوی به د را روانو انتخاباتو په وړاندې ستونزې جوړوي. خو افغان او نړیوال ځواکونه بیا دا ډاډ ورکوي چې د انتخاباتو د امنیت لپاره ټول ضروري تدابیر نیولې دي. په افغانستان کې د یو نامه چارواکو هم دا ګواښونه په کلکه غندلې او ویلې دي چې هیچا ته به دا اجازه ورنکړي چې را روان انتخابات ګډوډ کړي. تمه ده چې دا انتخابات د روانې میاشتې په 9 نیټه ترسره شي چې اوس ورته د ګوتو په شمېر ورځې پاتې دي.
ومردل چې د افغانستان د عالمانو شورا له ټولو خلکو غوښتل چې په راتلونکو انتخاباتو کې برخه واخلي. د عالمانو شورا دغه راز نن په کابل کې په جوړه شوې غونډه کې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره له وسلوالو د دولت له وسلوالو مخالفینو سره د تفاهم د هڅو د دوام غوښتنه وکړه. د افغانستان دولت د ناتو ځواکونه او د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو اکثره کاندیدان وایي له طالبانو سره د دروغې جوړې خبرې وشي، خو دا خبرې نه کیږي. طالبان ولې خبرې نه کوي؟ دا هغه موضوع ده چې فرانس پرس خبری آژانس په یوه تحلیلي مطلب کې څېړلې. د دې تحلیلي مطلب مهمې برخې به څو شېبې وروسته در واورو. له یوې لنډې دمې وروسته د افغانستان د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو په اړه بېلابېل راپورونه لرو.
د 1988 کال انتخابات
د هرات ولایت مقامات وایي چې د دې ولایت په نامنو سیمو کې به زر تنه ولسي ځوانان د انتخاباتو د مرکزونو د امنیت ساتنې لپاره په دنده وګمارل شي. مقاماتو ویلي دا پریکړه ځکه کړې چې د انتخاباتو لپاره یو خوندي چاپیریال رامنځته شي. بل لور ته په دې ولایت کې د ولسمشرۍ څوکۍ ته د کاندید شهنواز تڼي د انتخاباتي کمپاین پر کارکوونکو یو مین چاودلی چې د امنیتي مسؤلینو په وینا مرګ ژوبله یې نه ده اړولې. په دې اړه نور له هرات زموږ د خبریال راپور کې اوري.
د هرات د ولی ویان نقیب الله اروین په یو خبري غونډه کې ویل چې د ولسمشرۍ او ولایتي شورا ټاکنو لپاره ټول امنیتي تدابیر نیولي او د لا ښه ترسره کولو لپاره به د پولیسو تر څنګ زر تنه ولسي ځوانان د امنیت په دنده وګماري.
بر اساس فیصله مقامات مرکزی قرار است که حدود 1000 تن از نیروهای مردمی در نقاط مختلف ولایت هرات به عنوان نیروی همکار پلیس جذب شوند.
اروین زیاتوی د هرات رهبری هیئت د نظامی مشرانو په مشوره پریکړه وکړه چې د ولسی مشرانو په تضمین به زر تنه ځوانان د ټاکنو د مرکزونو لپاره په دنده ودروي چې لومړی والی به دغه په وینا شینډن او ګذري ولسوالیو ته ورکړل شي. اروین د نظامی راز له کبله جوته نه کړه چې د ټاکنو لپاره به ټولټال څومره امنیتي مامورین په دنده ودرېږي مګر د امنیت ډاډې ورکړ. بل پلو د زندجان ولسوالۍ ګڼه خلکو تېره شپه په ټلیفون سره له ناامنۍ څخه په شکایت ازادۍ راډیو ته وویل ولسمشرۍ ته د یوه نوماندې د ټاکنو د تبلیغاتي مرکز په وړاندې چاودنه وشوه. اروین څخه مې همدا پوښتنه وکړه. وی ویل
انفجار ظاهرا در ولسوالۍ زندجان مرکز انتخاباتی آقای شهنواز تنی صورت گرفته ولی هیچ تلفاتی نداشت.
معمولا ورته پیښو کې دولتي مامورین د طالبانو لاسکیل ګڼي مګر د طالبانو په شمول هیڅ کومې وی سیاسي ډلې د دغه کار په اړه ازادي راډیو ته دغه راپور تر بشپړېدو په غاړه نه اخیستې او نه خو هم په هرات ولایت کې د شهنواز تنی پلویانو د موضوع په اړوند تفصیل کړې ده.
تاسو رايا تاسو راتلونکي
گرانو هیوادوالو د روان کال د اسد په 28مه نیټه تاسو د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو لپاره د خپل خوخي کاندیدانو ته رای ورکوي.
یاد ولرئ چې هیڅوک حتی تاسو د کورنۍ غړي او سیمایز مشران هم تاسو پر ځای رای نه شي ورکولای
او تاسو یوازې یو ځل رای ورکولای شئ. که تر یو ځل زیات د رای ورکولو هڅه وکړئ نو له قانون څخه د سرغړاوي په جرم بدر نه پښتنې ګرویګنی وشي او سزا به درکول شي.
د ټاکنو پر ورځ مو د رای ورکولو کار د دې لپاره په مسلسي ډول سورای او ګوته مورنګیږي چې معلومه شي تاسو رای ورکړی ده.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د خپلواک کمیسیون په توګه د رای ورکونکو د سیاسي ګوندونو او کاندیدانو د استازو پر شکایتونو باندې د غو لپاره جوړ شوی دی.
د زیاتو معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره 190 وړیا شمیره ووهئ.
دغه پیغام د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا تاسو ته وړاندې شو.
په خوست کې د مدني ټولنو ټولنیزو سازمانونو او د ډلې رسنیو په سلګونو تنو استازو دی وی غونډه په ترڅ کې د ژورنالیستانو د فعالیتونو په وړاندې د موجودو ستونزو او پراتلونکو انتخاباتو کې د رسنیو د رول په اړه خبرې وشوې. په سیمه کې زموږ سیمه خبريال هم د غونډې ته ورغلی او نور حال په دې راپور کې راغلی دی.
د غونډې ډېرې ویناوالو په خوست کې د ژورنالیستانو اوسنۍ وضعیت ډېر خوشینونکې او د اندېښنې وړ وباله. دوی ویل په خوست کې چې د جنوب ختیځ زون په کچه د رسنیو مرکز ګڼل کیږي د ژورنالیستانو د امنیت د خوندیتوب لور ته د محلي چارواکو له لوري هیڅ پاملرنه نه کیږي. د سیمې د پیښو حوادثو او جریاناتو په اړه په خپل وخت کره معلومات نه ورکول کیږي. د پیښو او چاودنو ځایونو ته نه پرېښودل کیږي او ان تر دې چې ډېر ځلې د خپلو ژورنالیستیکو فعالیتونو پر سر وهل شوي ټکول شوي له ترونو استل شوی او به موجبه د شپې په تیاره کې په خپل کورونو کې ولچک شوی او بندیان شوی دي. د غونډ وینوال اول محلي چارواکي د افغانستان د اساسي قانون او د خپل وظیفوي مکلفیت لمخې دند لري چې د ژورنالیستانو امنیت تامین او د غوی د قانوني فعالیتونو پر وړاندې د مسولیت احساس وکړي. په دې لړ کې د غونډې وطن برخوال داسې وویل
امین الله روحان د سیمه ایز ژورنالیست اکثره وخت چارواکي نه حاضرېږي چې د پیښې په اړه دوی ته دقیق یا سم معلومات ورکړي. بل ژورنالیستانو امنیت نیول کیږي. څو ورځې مخکې زمونږ یو سیمه ایز ژورنالیست و چې د هغوی کور ته لاسي بمونه راچول شوي دي چې دا د ژورنالیستانو دپاره د یو د خطر زنګ دی. داسې هم شوي دي چې کله کله ژورنالیست ډېر سخت د پولیسو لخوا یا د ملي اردو کسانو لخوا ډبول شوی دی.
د غونډې برخوالو وویل ژورنالیستان بې پرې کسان دي او په هیڅ تنظیم او سیاسي ډلو ټپل کولو پوری تړاو نه لري او باید پری خودل شي چې د افغانستان د نافذه قوانینو او د خپل رسنیو د کړنلارو پالیسیو مطابق د سیمې د پیښو او حوادثو په حق له هر اړخیز معلومات راټول او د خلکو غوږونو ته یې ورسوي. دوی دغه راز د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو په ټول ټاکنو کې د ژورنالیستانو رول ته په اشاره سره وویل، د ټاکنو ولایتي دفتر او محلي چارواکي دنده لري چې ژورنالیستانو ته لازم امکانات برابر کړي تر څو د ټول ټاکنو په ورځ په ازادانه ډول د رایې اچونې مرکزونو ته لاړ شي او د رایې اچونې بهیر له نږدې وڅاري او په ټول ټاکنو کې د احتمالي درغلیو د شتون په هکله په بې پرې توګه رپورټونه چمتو او د خپلو رسنیو د لارې د خلکو د خبرتیا لپاره خپاره کړي. په دې لړ کې د غونډې یو بل ګډونوال خپل نظر داسې څرګند کړ.
ژورنالیستان باید په ټول ټاکنو کې بې طرفه ګډون وکړي او د ټول ټاکنو څخه رغنده څارنه وکړي او څو چې ټولنې ته دوی حقایق وړاندې کړي او هغه درغلۍ چې دوی ګوري په انتخاباتو کې هغه باید حقایق خپره کړي او هغه درغلۍ دوی په ګوته کړي. دوی باید خپله وظیفه بې طرفه ترسره کړي.
د خوست مرستیال ولی طاهر خان صبري د غونډې د برخوال په توګه د مدني ټولنو ټولنیزو سازمانونو او د رسنیو د استازو د غونډې د مثبتې ارزونې تر څنګ وویل، د ولایت مشرتابه په پام کې لري چې د ژورنالیستانو د شته ستونزو د اوارۍ او په ټول ټاکنو کې د ژورنالیستانو د فعال ګډون لپاره لازمې اسانتیاوې برابرې کړي. د یادولو وړ ده د غونډې په وروستۍ برخه کې د ګډونوالو لخوا یو څو مدعیس پریکړه لیک هم تصویب شو. د پریکړه لیک په برخه کې په افغانستان په تېره بیا په لویه پکتیا کې د جګړې ښکېلو غاړو ته وړاندیز شوی چې د ټول ټاکنو په ورځ د ژورنالیستانو ته اجازه ورکړي چې د ولایتونو په مرکزونو او اړوند ولسوالیو کې ټاکنیز بهیر له نږدې وڅاري او د رایې اچونې د پروسې د شفافیت او احتمالي درغلیو په هکله د خپلو رپورټونو د لارې د خلکو اذهان روښانه کړي.
په افغانستان کې د ژورنالیستانو د فعالیتونو په وړاندې د موجودو ستونزو او پراتونکو انتخاباتو کې د رسنیو د رول په اړه په خوست کې د جوړې شوې غونډې حال مو له ازادي راډیو څخه واورید. د افغانستان مشهور سندرغاړی او د ملګرو ملتونو د سولې سفیر فرهاد دریاو وایي د انتخاباتو لپاره نوې سندرې ثبت او هنري فعالیتونه پیل کړي دي. د څو ورځې مخکې د ننګرهار او بلخ په ولایتونو کې کنسرتونه ورکړل او په پام کې ده چې په کابل کې هم کنسرت ورکړي. فرهاد دریا نن په کابل کې خبرلانو ته وویل، له دې کنسرتونو څخه د ده هدف دا دی چې افغانانو ته ووایي چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي او په پوره غور او دقت سره د خپلې خوښې کاندید ته رایه ورکړي. د هغه د څرګندونو تفصیل له کابل زموږ د همکار په راپور کې اوري.
د افغانستان مشهور سندرغاړی او د ملګرو ملتونو د سولې سفیر فرهاد دریا وایي چې د غواړي د هنر په ژبه خلکو ته د ملي یووالي ښېګڼې بیان کړي. فرهاد دریا په دې وروستیو کې درې نوې ترانې چې ملي روحیه لري ثبت کړي او د هیواد په درې ولایتونو کې د وړیا کنسرت ورکولو پریکړه کړې ده. د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د غواړي د هیواد په وسنیو حساسو او برخلیک ټاکونکو شیبو کې له افغان ملت سره خپل غږ یو کړي تر څو خلک په انتخاباتو کې ګډون وکړي. د وویل،
ما د کومکې سرود و ترانه و آواز خود خواستیم بگویم که مردم بیاین که نه به یک قوم، نه به یک زبان، بلکه به افغانستان بیاندیش.
زه د خپل آواز، ترانو او سرودونو په مرسته غواړم خلکو ته ووایم چې خلکو یو قوم او یوې ژبې ته نه، بلکې د ټول افغانستان په حق له فکر وکړي. غواړم په دغه سیاسي حساسو شیبو کې له خلکو سره ووسم او مرسته ورسره وکړم چې لومړی فکر وکړي او بیا رائے ورکړي تر څو په راتلونکي کې د پښیمانۍ ګوته په غاښ نه کړي.
دا لومړی ځل دی چې فرهاد دریا د هیواد په ولایتونو کې کنسرتونه ورکوي. د دا هم وویل د پریکړه کړې وه چې د انتخاباتو له دایرېدو د مخه ډېرو ولایتونو ته هم ولاړ شي او د موسیقي ترانو او سرودونو له لارې خلکو ته د انتخاباتو اهمیت او په هغې کې برخه اخیستل بیان کړي. د وویل،
میخواستم که اقلا هفت ولایت برم، آماده هم بودم، تمام تیم همکار من آماده رفتن بودن، ولی ما را مقامات
ما غوښتل چې کم تر کمه اوه ولایتونو ته لاړ سم. زما او زما ملګري تیار و چې د هلمند، کندهار او نور ولایتونو ته هم ولاړ سو، خو دولتي او امنیتي چارواکو اجازه را نه کړه. اوس مو یوازې درې ولایتونه په پام کې نیولي: کابل، بلخ او ننګرهار.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او ملګرو ملتو هڅې پیل کړي دي چې د افغانستان اکثره خلک په انتخاباتو کې ګډون وکړي. فرهاد ریوی د هم هڅه کوي چې د ده آواز او ترانې په دغه بهیر کې یو ګټوره وسیله شي او خلک په انتخاباتو کې ګډون وکړي او د خپل خوښې کاندید ته رای واچوي.
د افغانستان مشهور سندرغاړی او د ملګرو ملتونو د سولې سفیر فرهاد دریا چې په څو ولایتونو کې د انتخاباتو په مناسبت کنسرتونه ورکړي وایي چې له دې کنسرتونو څخه د هدف دا دی چې خلک دې ته وهڅوي چې په انتخاباتو کې په پوره غور او دقت په انتخاباتو کې برخه واخلي او په پوره غور او دقت خپل د خوښې کاندید ته رایه ورکړي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه یو تحلیلي مطلب لرو چې ولې طالبان له دولت سره د سولې خبرې نه کوي. ستاسو د ورکشو عزیزانو د لټې پروګرام هم د خبرونې بله موضوع جوړوي، خو سلطان محمد سرور ته اوس وار ورکوو چې د دې ساده مهمو خبرونو سرلیکونه راواوروي.
افغان چارواکي هیله څرګندوي چې کاناډایي ځواکونه له 2011 میلادي کال وروسته هم په دې هیواد کې پاتې شي او په بیلابیلو برخو کې مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان د عالمانو شورا نن له خلکو او د دولت له وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي. د میدان وردګو سیمایي چارواکي وایي 13 ورځ د دولت 15 وسلوال مخالفین د ملي اردو او نړیوالو سوله ساتونکو ځواکونو په ګډو پوځي عملیاتو کې وژل شوي او 10 نور نیول شوي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر وایي واشنگتن به د افغانستان پر راتلونکو انتخاباتو کې هر کاندید چې بریالی شي ورسره همکاري وکړي. پاکستانی چارواکي وایي د وزیرستان په نخښتو کې لږ تر لږه 11 کسه چې اکثریت یې طالبان دي مل شوي. او برطانیې، فرانسې او اروپایي اتحادیې په تهران کې د ډله ییزو محاکمو په وړاندې سخت غبرګون ښودلی.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. وړاندې په خبرونه کې دغه راز اورئ چې د افغانستان د ښاري پراختیا وزیر وایي تر اوسه پورې د ورځې تر 2000 دولتي پورې د جریبه او بخې تر 2000 جریبه دولتي زمکه د زورواکانو لخوا غصبېږي. دغه راز ستاسو د ورکوشو عزیزانو د لټې پروګرام هم ځای شوی دی. خو لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل، نن د افغانستان د عالمانو شورا په کابل کې په یوې غونډه کې له ټولو خلکو وغوښتل چې په راتلونکو انتخاباتو کې برخه واخلي. د عالمانو شورا دغه راز په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره له وسلوالو مخالفینو سره د تفاهم د هڅو د دوام غوښتنه وکړه. د افغانستان دولت د ناتو ځواکونه او د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو اکثره کاندیدان وایي له طالبانو سره د روغې جوړې خبرې وشي، خو دا خبرې نه کېږي. طالبان ولې خبرې نه کوي؟ فرانس پرس خبري اژانس دا مسله په یو تحلیلي مطلب کې څېړلې چې مهمې برخې احمد شیبر وړاندې کوي.
یو شمېر څېړونکي په دې باور دي چې وسلوال طالبان د افغانستان پر حکومت باور نه لري، ځکه د اوس لپاره د روغې جوړې له خبرو سره موافقه نه کوي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د خپلې انتخاباتي مبارزې یوه بنیادي مسله همدا د روغې جوړې خبره یاده کړې ده او تر اوسه د 2 ځله منځلاریو طالبانو ته بلنه ورکړې ده چې د خبرو له لارې ستونزې حل کړي. بل لور ته د ناټو ځواکونو هم په داسې حال کې چې د بهرنیو پوځیانو تلفات په افغانستان کې زیات شوي دي، له طالبانو سره د روغې جوړې د خبرو ملاتړ کړی دی. خو سره له دې چې 8 کاله د طالبانو د رژیم له ماتې تېرېږي، داسې انتقادونه کېږي چې د خبرو لپاره مؤثره ستراتیژي نشته، د دې لپاره هم منظم پلان نشته چې له منځلاریو طالبانو سره رابطه ټینګه شي. ولسمشر کرزي په روسیې کې په کابل کې د انتخاباتي مبارزې د یوې غونډې پر مهال وویل که چیرته زه بیا ولسمشر وټاکل شم، تر هر څه مخکې به یوه جرګه را وغواړم څو د ستونزو لپاره د حل لاره پیدا شي. فرانس پرس اژانس د ولسمشر کرزي په وینا لیکي چې طالبان د اسلامي حزب افراطي برخه او یو شمېر نور مخالفان د دې ملاتړ نه کوي چې د سعودي عربستان د پاچا په منځګړیتوب د سولې خبرې دوام وکړي. خو د ولسمشر کرزي د دې خبرو په اړه د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پنځي استاد ودیر ساپی وایي شایي ولسمشر کرزي بیا انتخابات ونه ګټي او دوی د ستونزو هوارولی هم نشي. د پوهن ساپی په وینا حامد کرزی ډیر کمزوری سیاستوال دی او د هغه شاوخوا جنگ سالاران او هغه کسان راټول شوي دي چې له طالبانو سره خبرې نه خوښوي. په راتلونکو انتخاباتو کې د حامد کرزی د دوو مرستیالانو مارشال فهیم قسیم او کریم خلیلی ترڅنګ د ده په متحدینو کې جنرال عبدالرشید دوستم دی چې په 2000 لومړي میلادي کال د زرګونو طالبانو په وژنه تورن دی. ځینې سیاسي څېړونکي بیا دا نظر هم ورکوي چې افغان حکومت د مهمو ښارونو دننه او په څنډو کې حاکم دی، پر نورو سیمو د طالبانو واک چلیږي او دغه ځواک ته طالبان ګوري ځکه خبرو ته سر نه ټیټوي. پوهان ساپای فرانس پریس اژانس ته وایي که چیرته د سولې خبرې ونه شي جګړې به په لسګونو کاله دوام وکړي. تیر میلادي کال په افغانستان کې د جګړو په ترڅ کې تر 2000 ډیر ملکیان ووشل شول. د دغو تلفاتو د مخنیوي لپاره د سیاسي چړونکو په وینا روغه جوړه پکار ده او په خبرو کې مخالف وسلول شي د قدرت د ویش خبره وکړي. خو فرانس پریس د سیاسي چارو د کارپوه وحید مشته په وینا څرګندوي چې شایي لږ تر لږه 15 کاله پدې تیر شي چې د طالبانو مشران پیدا شي چې د خبرو ټغر تکشینی. د طالبانو د ځای پاړه بیا فرانس پریس د افغانستان د تحقیقاتو او مطالعاتو د مرکز د مشر هارون میر خبره اقتباسوي چې وایي د طالبانو مشران بیغمه په پاکستان کې ناستي، له هغه ځای خپله قمانده چلوي، نو کله چې پر دوی فشار نه وي ولې خبرو تکشینی؟ خبرو ته د حاضرېدو لپاره د طالبانو یو مهم وړاندیز له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو وتل دي او د طالبانو ویان قاری یوسف احمدی فرانس پریس اژانس ته وویل چې موږ به کله هم د کرزي له ګوډاګي رژیم سره خبرې ونه کړو. ښاغلی احمدی زیاته کړه چې په طالبانو کې منځلاري او افراطیان نشته، ټول یو لاس دي. خو لویدیز ډیپلوماتان او پوځي قمندانان په دې باور دي چې یو شمېر داسې کسان په طالبانو کې شته چې د پیسو لپاره له طالبانو سره یو ځای شوي دي او د خپل نفوذ لپاره له هغوی سره یو ځای درېدلي دي او دا کسان د طالبانو په څیر نظریه نه لري.
د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو له انتخاباتو نه څه تمه لري؟ د انتخاباتو په جریان خبري
د افغانستان د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په اړه زموږ د ازادي راډیو د راپورونو په ازادي راډیو کې راپورونه اوریدلی شئ. دغه راز د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې په دې اړه راپورونه هم کتلی شئ او لوستلی شئ. د افغانستان د جمهوري ریاست له یو شمېر کاندیدانو سره زموږ ځانګړې مرکې هم په دې ویبپاڼه کې شته. هر کله مو چې غوښتي وي دې ویبپاڼې ته ورتلی شئ او دا مرکې اوریدلی شئ. زموږ پته ازادي راډیو ټکی او آر جی ده. د افغانستان د ښاري پراختیا وزیر یوسف پښتون په جلال آباد کې خبر وړاندې وویل چې اوس هم هر ورځ له 1.5 تر 2000 جریبه پورې دولتي ځمکې د زورواکانو لخوا غصبیږي او غیر قانوني ویش یې هم دوام لري. د ویل حکومت لا تر اوسه پورې د دولتي ځمکو د خپل سر نیونې پر خلاف سمه مبارزه نه ده پیل کړې. د افغانستان د ښاري پراختیا د وزیر د وروستیو څرګندونو تفصیل له جلال آباد زموږ د خبریال په راپور کې اوري.
د افغانستان د ښاري پراختیا وزیر یوسف پښتون ویل زورواکان او د دولتي ځمکو غاصبان د هرې ورځې په تیرېدو په غیر قانوني توګه نوې دولتي ځمکې نیسي او په خپل سر پر خلکو خرڅوي او دا لړۍ له یوې نه بلې ورځې ته پراخېږي. ده ویل
زما د اوسط دغه روزانه 1.5 جریبه تر 2000 جریبه غصبېږي په ټول افغانستان. د درو کالو مخکې عدد چې موږ لرو 3,150,000 جریبه. په هر حکومت کې د کوشش کې چې راځي تر راتلونکي یا پخواني حکومت مطرح نه ده په غاصبۍ یا سوء استفاده جوی خلک په حکومت کې کول دا د حکومت وظیفه ده، د ولس وظیفه ده چې دا تسویه شي.
د ښاري پراختیا وزیر ویل د دولتي ځمکو غاصبان او زورواکان هم دا اوس هم هڅه کوي چې په راتلونکو حکومتونو کې لوړې څوکۍ ونیسي او خپل غصب ته قانوني شکل ورکړي. تیر کال د ښاري پراختیا د وزیر په وینا اره ورځ زر جریبه ځمکه غصبېدله. دا چې اوس دا شمېر تر 1.5 جریبو هم اوښتې دلیل یې څه دی؟ د ښاري پراختیا وزیر یوسف پښتون ویل
دستې چې مسأله تنها د خلکو د خوا کافي نه ده چې موږ خلک بندي مو دولت باید خپل شتمنی په خپل وساتي، ولس باید خپل شتمنی په خپل وساتي. البته هیڅ دولت به د ولس همکاري د کار مخه نشي وړلای. دولت پالیسی باید جوړ کړي، قانون ورته جوړ کړي او هغه عملي کړي. شما در ما هر زو که پالیسی جور سوی ده، قانونی جور سوی ده، ده حق ده تایید نورست ده دولت سخه اساسی وظیفه داده چه اغا پر دیر شدت سرم بید. حکومت البته تروس و پوری پا دیلاره که یو دست جهادی شکل سر مبارزه نده شروع کرده. ده خسی جهادی مبارزه غواری چه اغا دست مبارزه کول دی خلق مقابل که یا ده هر شب مقابل که ده هر قانون شکن مقابل که ده یو قانون غواری که به قانون او به اصول حکومت اقدامو که امکان داره چه بی عدالتی شدید است.
هم ده او سم په ننګرهار ولایت که په غصب شوی و دولتی زمکو که بینقشی ودانه جوړیږي او زورواکانو په محاکمه او د پلاتنو په نورو ادارو کې زمکو ته د جالي اسناد په جوړولو د نورو زمکو د غصب او د پلانونو جوړ کړی دي.
ستاسو لا پیغامونه نه
سلام دې دې بلار نه بزستار دي ولسوالي و ما وسیدل دي. انتخاباتي کمپاین الحمدلله د سیف جړ روان امنیت سره هر چی برحال پس روان دي. مونږ باجرات حکومت لرو چې انتخابات چرته بندول شي. د طالبانو تعداد کم دی، طالبان بس شو گی. بس چوک جو اسلام دوبارہ خدمت کیا، ټول افغانستان دوبارہ خدمت کی، نورستان دوبارہ ہونے کی آواز آواز نہیں.
وہ ہمارا سوالی اسدین کے اب نمی عبد الغفور دے کمپائن شروع کر لے کہ ہم نے کمپائن تا دوام ورکڑے دے ٹول ملت تا ٹول عوام خلق تم دا وای چې موږ اول قدم کې د اسلام خدمت کوو، اسلام به په دې ملک پیاده کوو، دیم د قوم او د ملت او د وطن او د آبادی د پاره به موږ خپل دغه او ګام اخلو او خپل پروگرام به پیاده کوو. الحمدلله اوس پورې خوشاله ده چې یو مشکل نه دی جات شوی دی.
د نورستان ولایت د څو تنو اوسیدونکو نظرونه مو د راتلونکي د افغانستان د جمهوري ریاست ولایت شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو په اړه واورېدل. او اوس هم د خبرونې دې برخې ته ورسېدو چې د ستاسو د ورکوشو عزیزانو د لټې پروګرام ته ځانګړې شوې. دا پروګرام زما همکار امان امیرزی ترتیب کړی او وړاندې کوي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو سلامونه مې اومنه. دا دی بیا هم د ورکوښو عزیزانو د پروګرام وار را ورسید. دغه پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو دوستانو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي او ازادي رادیو ته تلیفون کوي خپل تلیفوني پیغامونه موږ ته پرېږدي. لطفا خپل تلیفوني پیغامونه لاندې ووایي. په پیغامونو کې خپل نوم واخلئ، بیا د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي، او له ټولو څخه مهمه د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره ووایي. کله چې د تاسو ورکشوي عزیز پیدا شي نو اوریدونکي به وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. د تلیفون شمیره له یاده مه باسئ. او همدارس تاسو کولای شئ چې خپل لیکونه او ایمیلونه ازادي رادیو ته ولېږئ او خپل ورکشوي عزیزان او دوستان ولټوئ. د ازادي رادیو څخه د ورکوښو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. کوم ورک عزیز لټوئ نو کولای شئ چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدئ. 00 300 22 14 45 115. ګرانو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام ته غواګیست. د پروګرام په پیل کې راځي چې د هغه یو اوریدونکو پیغام واورو کوم چې لزابل را لګلې دی. دای په خپل پیغام کې وایي چې د دوی په ولایت کې یو مړ عسكر پیدا شوی. په دې هیله چې مربوط مقامات دغه پیغام واوري، راځي چې دغه پیغام په ګډه سره واورو.
الو زده نیم روز خبرې کوم. هغه پیغام لرم چې زموږ په ولایت کې یو عسكر دی مړ شوی دی په جنگ کې د غورغوري په ولسوالۍ کې. دا یو میاشت دی په سرخانې کې پروت دی. هویت یې معلوم نه دی چې دا د کوم ولایت دی. مور او پلار یې څوک دی، نوم یې څوک دی. کرزي صاحب غواړي چې داسې دولت مخته ویشي، نو د دغه عسكر
تاسو د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام ل ازادي رادیو څخه اورئ.
ازادي رادیو تل هڅه کوي چې د تاسو د ورکوښو عزیزانو په لټنه کې ل تاسو سره مرسته وکړي. د ورکوښو عزیزانو د پروګرام لارې تاسو ډیر ورکوښوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي، او ډیر کله تاسو ازادي رادیو ته تلیفونونه کړی دي او له ازادي رادیو څخه مو مننه کړی دی. اوس راځي چې دا یو پیغام وورو کوم چې یو اوریدونکو ازادي رادیو ته را لېږلی دی او له ازادي رادیو څخه یې مننه کړې ده چې د دوی د ورکشوي عزیز په پلټنه کې مو ورسره مرسته کړې ده. راځي چې دغه پیغام په ګډه سره وورو.
د ولسوالۍ د توتیا د کلی څخه د زرنجان د حجی عبدالغنی کاکا زوی خبره کوم. محترمو د ازادي رادیو څخه او د ازادي د رادیو کارکونکو څخه یو جهان مننه. محترمو د ازادي رادیو موږ ډېره په ښه شوق سره اورو. او بل اخره چې دغه د ورک شوی اجزانو خبرونه چې د هغه ډیره په زړه پورې ده. زموږ سره د رحیم په نامه یو نفر و تقریبا 2 کال راسره و، او بل اخره چې موږ د ازادۍ د راډیو اواز صفوته موږ خبر ورکی د ورک شوی عزیز زموږ خبرونه یې نشر کړه او د ورک شوی عزیز قریبان پیدا شو. محترم جمعه صاحب د رحیم پلار دی، ډیر ډیر سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته وایي. نو ډیر ډیر خوشحالي ښکاره کړه زموږ څخه او د ازادۍ د راډیو څخه. خدای جل جلاله دې وکړي چې د هر ورور او د هرې خور ورک شوی عزیز پیدا شي لکه رحیم چې پیدا شو. ستاسو د توجه نه یو جهان مننه. او بل زما د حقاضوی د عبدالقادر په نامه دی، تقریبا دا 2 میاشتې چې ورک دی. خدای پاک دې وکړي چې د سر خیلان دا زما غږ واوري او دغه سیلان وکړي لکه ما چې وکړي لکه زما سر چې بل نفر و. نو چې خبر چې قربان یې ډېر ډېر پسې غمجن دي.
ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. گرانو دوستانو تاسو آزادی راډیو اوري څو موده د مخه یو اوریدونکو له ایران څخه یو پیغام تر لګلې و چې د یو شخص په اکله چې نوم یې جاوید دی او په ایران کې په بندیخانه کې د معلومات لري. د پخپل پیغام کې د ټلیفون شمیره هم ویلې و، خو د ټلیفون دغه شمیره سم نه و. دا ځکه چې اوس یو اوریدونکو آزادی راډیو ته ټلیفون کړی دی او ویلې چې دغه اوریدونکو یو ربیا آزادی راډیو ته خپل پیغام پریږدي او د ټلیفون شمیره ووایي. زکه دغه اوریدونکو ویلې چې څو ورې دغه محترم دوست ته ټلیفون کړی دی خو د ټلیفون شمیره جواب نه وایي. راځي چې اوس دغه ګران ورور پیغام وورو کوم چې خپل عزیز په نامه د جاوید لټوي.
زه ازګی رادیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هغه کوم کس چې د ایران د شهرت سره سره زنګ وهلی و او د جاوید په اړه معلومات لري چې وایي جاوید دلته بندي دی او څو ځله شمیرې ورکړې خو اما شماره غلطه ده. موږ زنګ وهلی کمپیوټر وویلو چې دا شمیره چک کړې غلطه ده. هماغه سړی که زما غږ اوري نو لطفا د جاوید سره پوښتنه وکړي آیا هغې ښځه کړې زامن لري او که نه، مور او پلار یې ژوندي دي او که نه، اصلا جاوید د کوم ځای څخه دی، دا پوښتنه دې وکړي. که زما غږ اوري که نه جاوید ما غږ اوري یا هماغه سړی، نو په دې شمیره دې موږ سره تماس ونیسي او موږ ته دې خپل ځان په هکله معلومات راکړي. صفر شپږ درې نه یو پنځه. د خدای په امان، زنده باد. راځي
ګران اوریدونکو محترم دوستانو، وسوار ورسید هغه ټلیفوني پیغامونو ته کوم چې تاسو آزادی راډیو ته لیږلي دي او په دغو ټلیفوني پیغامونو کې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. نو خپل قلم او کاغذ تیار کړئ، کېدای شي چې په دغو ټلیفوني پیغامونو کې د تاسو کوم ورک شوي عزیز یا دوست وي. دا هم پیغامونه او دا هم تاسو.
السلام علیکم، زه سرور افغان له پاکستان صوبه بلوچستان څخه خبره کوم. زما یو ورور ورک ده، نوم یې محمد صدیق ده، د پلار نوم یې محمد یعقوب ده. حکوم ترکه ده، عمر یې 10 کاله ده. دا 10 کاله کېږي چې له کوره ناپته ده، تللی کراچۍ ده، هېڅ حاله احوال یې هم نشته. ځینې خلک دا وایي په ایران کې ده، ځینې دا وایي کراچۍ کې ده. زه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ټولو زه دا هیله لرم چې دا زموږ پیغام دوی هر وخت نشر کوي. زه له دوی ډېر خوشحاله یم، زه هر وخت اورم. دوی ډېر مننه، ډېر شکریا. د ټلیفون نمبر دی 03-02-3-1-5-5-5-1 03-02-3-1-5-5-1.
زموږ یو حافظ دی په نامه د عبدالعلي دی، مشهور په نورانی دی. د نن څخه بعد 6 کاله کېږي چې د کوره وتلی دي. یا دی خپله دا زما غږ اوري یا بل د ده په حکله معلومات لري، نو موږ ته دې پر دغه ټلیفون خبر راکړي. 03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03- معلومات لري د تلیفون باندې دې مستخبر راکي. والسلام.
عبدالباری د ناور زغیرم زه ورک عزیز لرم په نوم د سیشا ول د احمد شاه یوه میاشت کې موږ څخه بیا راکه دی که چا ته د ده په حال معلومات وي نو موږ دې په دغه نمبر رابطه ونیسي 0301-250-305-305 بل نمبر دی 0301-250-305 وسلام.
تاسی د ورکشو عزیزانو او دوستانو پروگرام ل ازادي رادیو څخه اورئ.
زه اج جان آغا بارغزید ما یورور چې په کندهار کې وسیږي. ایبوت الله خان د امین الله خان زوی د دامان د کندهار ولایت د دامان ولسوالۍ اوسیدونکی. کچیر زما आवाज اوري نو زما په دغه موبایل نمبر باندې ما ته ټلیفون وکړي چې ډیر وخت کې دغه معلومات ما سره نشته. موبایل نمبر 0302-210-5 موبایل نمبر دوباره تکراروم 0302-210-5
کوریاد ولسوالۍ د سرینکوټ ولایت څخه خبره کوم. موږ ورور دی د سفر افغان په نامه باندې مسافر دی په ایران کې اوسي په بېبار ښار کې. که چیرې دا زموږ غږ د دانډې والا نه دی خپله اوري ازادي راډیو ته دې دی خپل لمبر صحیح اعلان کړي بیا به موږ درته لمبر ولیکو. ډېر ضرور لرم دپاره د خدای چې دغه کومک وکړي دا زموږ له راډیو څخه مه غورځوي. دا واسه چوریا د ولسوالۍ د ترینکوټ ولایت څخه موږ ورور دی د ملاسګرګل په نامه چې په ایران کې اوسي د سفر افغان مسواد یالته فرمانداری بیا بعد په دغه ځای کې دی د 15 کاله د مخه څخه عدالت ته ووس. نه خبر چې چیرې به یې نو که چیرې د ده په هکله څوک خبر لري یا د ده انډیوال دا خبر واوري ازادي راډیو ته چې خبر ورکړي ډېره مننه.
السلام علیکم. زه قدرت الله تاجک د پاکستان کوټې کوچلا غسخه خبرې کوم. موږ یو کښنه چې د سلاودین فنامه یادېږي د نن څخه یو اجتماع چې د مخه د خپل کور څخه نادر کسوي دي. کچېرې د سلاودین په باره کې څوک معلومات لري او یادې خپل زما ژغ اوري نو ما ته دې فرداغه ټلیفون باندې زنګ راووهي په دغه نمبر باندې 0029-300-900-00-3.
زه عبدالودود د سرانانو د کمپت خبرې کوم. زما دا کازوی دی په نامه د مادرسول نومی دی. دا 4 کاله کېږي چې ورک دی. د ده په هکله که هر څوک درک ولري موږ سره د ټلیفون پر دغه شماره باندې تماس نیولی شي 0302-23-98-5 بل د ټلیفون شماره تکراروم 0305-260-599.
هلو السلام علیکم. زه جان خان د بادغیس د ولایت د قورمچ ولسوالۍ د فیض الله خان د کلي څخه ستاسو سره په تماس کې یم. ما یو ورور ورک دی په نامه د امان الله چې اوس په نامه د شینکوري مشهوره دی. یو څه د اعصابو تکلیف هم لري. د غلام سګیر زوی نومېږي. عمر یې د 10 کالو دی او دا 16 کاله کېږي چې د کوره څخه مې نادره کړی. هر څوک د ده په هکله معلومات لري په دا شمېره دې ما ته زنګ ووهي 0508-4-6-3-8-3-2. یو واري بیا تکرارو 0508-4-6-3-8-3-2.
وعلیکم. زما محمد یار دی په قوم خروټی بندر خیل صوبت خیل. زما یو تربور ده ورک دی. نوم یې عبدالرازق دی. د پلار نوم یې جان محمد دی او کور یې په کوټه خروټ آباد کې دی. او عبدالرازق چې له کوره بېتره کسوی ده 4 یا 5 میاشتې کېږي او عمر یې 6 یا 1 کاله دی او اعصابي تکلیف یې لري. اعصاب یې کمزوري دی خراب دی. نو تاسې که دغه اعلان دی په خپله اوري یا د ده په هکله بل څوک معلومات لري په دې ټلیفون نمبر باندې دې له موږ سره تماس ونیسي 0304-3-8-3-0-4-1-0. یو ور داد بیا ته اعلانومه 0304-3-8-3-0-4. یو او صفر و سلام.
الو السلام علیکم، زه عبدالله بن نمیزم د فراه د ولایت د کلستان د ولسوالۍ یم. زما ورور چې عبدالبصیر نمیږي عمر یې وشلې یویش کال ته رسېدلی دی. جبې پارسي د په هغه شپو کې دی د کور ووتی چې درې میاشتې بعد امریکایان پر افغانستان حمله راوړه. لږ اعصابي تکلیف یې درلوده، په اشیر کې لیدل شوي وو، پر وربند باندې داسې راغلي وو تر شورا پورې. هر مسلمان چې د ده په باره کې معلومات لري په دغه شمېره د تلیفون کې 0 اویا 9 اویا 12 1550 یا د ازادي راډیو ته تلیفون کې چې موږ یې وارو. السلام علیکم.
زه د غورماش د ولسوالۍ یم، عبدالواحد نومیږم، غلی ولي د کلي یم. زه د فراه ولایت د پرچمن ولسوالۍ ته خبر ورکوم چې په سنه 18 کې زموږ یو نفر د محمد صدیق نومیږي چې د فراه د ولایت د پرچمن په ولسوالۍ کې زموږ څخه ورک دی. که د دغه مسی او کروسۍ پاتې دي په دغه تلیفون نمبر دې و ما ته زنګ ووهي 0 اووه 3 28 په دغه لمبر دي و موږ ته زنګ ووهي چې موږ درک نه لرو د دا سړي.
السلام علیکم، زما نوم شاپور او د لندن نه خبرې کوم. زما دا پیغام دی چې ما تقریبا 4-5 کاله کېږي تقریبا زما ورور بې درک شوی افغانستان کې. هر چا ته معلومات چې نوم یې غازی خان په قوم باندې ساخیل ولایت لوګر رسواری محمد آغا، د پلار نوم یې حضرت خان، د ورور نوم یې یعقوب خان. او په دې شکار چا ته په دې کې معلومات یې مونږ ته په دې شماره زنګ ویلی سي. د لندن نمبر دا دی 0-0-4-4-9-9-1-3-6-5-1-1. او د افغانستان نمبر دا دی، نوم یې چې دی حسین خیل اوخه، 0-0-9-3-9-3-8-3-9-3-0-8. او د پاکستان شماره دا ده چې نوم یعقوب خان ده، 0-0-9-2-3-0-1-8-8-8-9-5-9-1. او بله شماره دا ده 0-0-9-2-3-0-5-9-2-3-0-8-3.
زه سید اعظم د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زموږ یو ملګری دی د زال خان په نامه، د سوتیا کازوی دی، 15 کاله کېږي چې ورک دی. که هر ځای وي او یادی زموږ غږ اوري پر دغه نمبر دې موږ ته معلومات راکړي. 0-301-4-4-8-0 او بل نمبر دی 0-999-8-8-8. او یو ځل بیا 0-301-4-4-8-0 او افغانۍ نمبر دی 0-999-8-8-8.
زه شاولی خبرې کوم د سارک د ولسوالۍ. د ما یو دوست او هغه د هغه زوی ته 1 کاله کم او زیات کېږي چې دی دوبۍ ته لاړله، او 1 کاله نه مخکې دی نه درکه شوی دی. او که دا پته چاته وي دا به ډېره غټه مهرباني که یا دی په خپله اوري یا چاته معلومات وي، د هغه دې بیا دغه شمېرې ته زنګ ووهي. د دغه پلار نوم یې د سفټ، د پلار نوم یې د کوم خان دی، سفټ نومېږي، سفټ والا د کوم خان په قوم اخیل ده. که دغه پته چاته وي دغه مونږ شمېرې ته دې زنګ ووهي او دا به ډېره مهرباني وي. د امارات شمېره ده 0-0-9-1-5-0-2-3-3-4-1-5-2. په پېښور کې ده 0-0-9-2-3-3-9-6-5-0-1. په دا د پاکستان شمېره ده، که پاکستان ته او که په اماراتو کې هر شمېرې ته که چاته معلومات وي دا مهرباني دي وکړي دغه شمېرې ته دې زنګ وکړي. والسلام.
زه محمد نعیم، مولای محمد نعیم د لغمان ولایت د دوله شاه ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې. زمونږ یو شاګرد دی په نوښار کې، ویل کې موږ نه بې درکه شوی دی، درې کاله کېږي. نوم یې عبدالشکور دی، واله د جمعه خان او د اسلام وراره، تقریبا عمر یې 9 کاله جوړېږي. که چا سره د دې معلومات وي په خپله اوري زمونږ سره دې په دې نمبر باندې رابطه 0-0-2-2-5-5.
ګران اوریدونکو محترم دوستانو، د ازادي راډیو د ورکوښو عزیزانو او دوستانو د پروګرام وخت هم دومره وو. په دې هیله چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي. که نه وي خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، خپل تلیفوني پیغامونه موږ ته پرېږدئ، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان او دوستان ولټوئ. زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام پورې مو الله مل شه. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر اوو بجو پورې خپرونه لري.
لونه تر اوو اوو ورځې د اونۍ د انتخاباتو د جریان تر ټولو شمنبه ازادي راډیو.